خلبونه وخت مخرب افغانستان په وخت شپږ بجې شي سه مزیم تاسو ازادي رادیو ته پاتېست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تلر شو خبرونه د خیبر پختونخوا په خیبر کې د پښتنو د قوم عدالت د لوی جرګې په دوهم ورځ د دې جرګې ځینو برخوالو په پاکستان کې د میش افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوالو د نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې د پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه کړه او حکومت یې غوښتل چې افغان کډوال نور ونه ځوروي. په دې لوی جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوي استادو او شاهدو پر اساس ورشو چې په خیبر پختونخوا او پخواني قبایلي سیمې کې تر شپږ بیا زر او پنځه سوه ډېر پښتانه په ومي چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل شوي دي او پنځه میلیونه اووه سوه زره بې کوره شوي دي. همدارس شپږ زره اووه سوه تنه بې درکه دي چې مړی ژوندی معلوم نه دی. دا جرګه چې په پام کې ده د اکتوبر په یولسمه یعنې د جمعې په ورځ پیل شي د بېلابېلو ستونزو له کبله پرون رسمي پیل شوه او ټاکل شوې ده چې نن هم دوام وکړي. په پاکستان کې د سرحد په نوم د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر فضل المقیم د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزو سوداګرۍ د ښه کولو لپاره د آزادۍ سوداګرۍ د تړون په لاسلیک ټینګار کړی دی. د پرون له اسلام آباد او کابل څخه غوښتل چې د تعرفو او ګمرکي محصول پر اوسنی جوړښت بیا کتنه وکړي او هغه مطلوبې کچې ته راکمه کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه د لارو د بندېدو او د پاکستان له لورې د افغانستان د میوو پر صادراتو د تعرفې سو برابره زیاتېدو له کبله خورا ټیټه شوې ده. افغانستان د کرکټ د الف ټیم او د هانګ کانګ د ملي لوبډلې ترمنځ درې اړخیزې سیالۍ په لړ کې لمړۍ لوبه پیل شوې ده. دا سیالي چې نن یکشنبه دومان په قربتو پیل شوې افغانستان یې په چګټلې او تو پچونې غوره کړې ده. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالۍ کې صدیق قتل، زبید اکبري، درویش رسولي، محمد اساق، شرف الدین اشرف، شاهد الله کمال، ننګیالی خروټی، کریم جنت، الله محمد غزنفر، فریدون داودزی او بلال سمی لوبه کوي. افغان لوبډله په خپل دویمه سیالۍ سبا له عمان سره ترسره کړي. پاکستانی چارواکو نن په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ سازمان تر سرمشریزي مخکې په پلازمینه کې ټول فعالیتونه په داسې حال کې ودرول چې پر دې سرمشریزي د وسلوالو تاوتریخوالی او سیاسي ناکراریو سیوری غوړولی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر چې شنګر د روسیې صدراعظم میخایل میشوستین او د چین صدراعظم لیکینګیانګ به د اکتوبر په پنځلسمه او شپاړسمه په دې دوه ورځني کانفرنس کې ګډون وکړي. د ایران د ماشومانو د حقونو د ملي ادارې منشي علي کاظمي وای په تهران کې له 3200 پیژندل شوو ماشومانو کارګرو څخه 50 سلنه بهرنی اتباع دي. کاظمي پرون لوی رسنۍ سره په مرکه کې څرګند کړ چې د زده کړې نشټوالی او مالی ستونزې د ماشومان مجبور کړي چې د تهران په سړکونو کې کار وکړي. ملګرو ملتونو او ناحکومتي موسسو پرون په دې پروژه اندېښنه ډېر ژور اندېښنه ښکاره کړه چې د امنوسیان د دوی ګڼ شمېر کارکوونکي له نیولو وروسته د جنایي پروسو لپاره محکمو ته وړاندې کوي. د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي یاغیانو د ملګرو ملتونو او د بشري مرستو لسګونه کارکوونکي له سومیشي رئیس په دې نوم چې د امریکا او اسرایل د جاسوسي شبکې برخې دي نیولي دي. خو ملګرو ملتونه دا تورونه ردوي. او وروستی خبر هم دا چې د ان بي سي تلویزیون د راپور له مخې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې اسرایل پر ایران د غچ اخیستونکي برید هدفونه د ایران تر پوځي مرکزونو او د انرژي تر سیاست تر تاسیسات پورې محدود کړی دي. ان بي سي د امریکایي چارواکو په قول ویل چې تاسو کومه علامه نه لیدل کی چې اسرائیل به د ایران اټومي تاسیسات په نښه کړي. هغوی په عین حال کې ویل چې اسرائیل وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې څنګه او کله برید وکړي. اسرائیل بیا بیا ویلي چې د اکتوبر د ایران د اکتوبر د لومړۍ نیټې د توغندي برید غچ اخلي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د پښتون قومي عدالت د جرګې په څنډه کې دا شوې چې د پاکستان اسټابلیشمنت د پښتنو خر د افغانستان پر ضد استعمالوي.
تر هغه د پاکستان د نظامیانو د خوانه جوړې شوې دي.
په افغانستان کې د تیا سینې سرطان زیات والی مرته مرته ما دته
مدانه وته کې دانه و ډاکټر راولګل
ما دته تاولیا. کونار کې د سړک خرابوالي لامل د ټرافیکي پیښو ډېرې دل
نو زه دغه درې وران زیات سوالی جګوي هم دغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خیبر پختونخوا کې د پختون ژغورنې غورځنګ له لوري د رابلل شوی قومي جرګې د بیلابیلو کمیټو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. دغه جرګې بغړي اجي شیر مسید نن یکشنبه د اکتوبر 13مه ازادي راډیو ته ویل چې تمه ده د ورځې تر پایه د جرګې والو وړاندیزونه او سپارښتنې د ومبي پریکړې لپاره راټول او نهایي شي. تر ورځې پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین ویلي چې جرګه به د یکشنبه پر ورځ خپل پریکړه اعلان کړي. د پختون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوی ډیټا لمخې په تیرو شل کلونو کې شاوخوا 8000 پختانه په خیبر پختونخوا کې پاغه جرګه کې چې د دوی په ټکو د پختنو نو وژل شوی او له شپږ زره څخه زیات اغه یې لادرکه شوی دي. که څه هم د خیبر پختونخوا پرې ګیلالمه او شاوخوا سیمو کې مخابراتي شبکې او انټرنیټ کار نه کوي، خو مونږ هڅه کوو چې لحظه په لحظه له تاسو سره د جرګې په اړه ورستي معلومات شریک کړو. اوس هم زموږ همکار رادیس پردیس راپور لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لوري د پښتنو در بلل شوی قومي جرګې غډونوال وایي تمه ده چې نن دوی خپل وړاندیزونه د جرګې د عمومي پریکړې لپاره نهایی کړي. د ملي جمهوری ګوند د مشرتابه پلاوی غړی او د جرګې غډونوال حاجی شیر مسید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او ان شاء الله یو بهترین ډیکلریشن او خدای کړل متفقه د ټولې قومي قبیلې د پښتنو یا کوم سیاسی ګوندونه دي کمپال سیاسی ګوندونه غیو موسر لایمل په بنیاد باندې با یو ډیر بهترین ډیکلریشن کا خدای کول با جاری کیږي.
که څه هم ټاکل شوی و چې د جرګې وروستۍ عمومي پریکړه به د ورځې تر پایه اعلان شي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال وایي ممکن د اتیا کسیزې کمیټې لخوا د توحید شو نظرونو پر بنسټ د جرګې اعلامیه ماسخوتن مهال اعلان شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن د جرګې د یوې کمیټې غونډې ته په خبرو کې پر نړیوالو غږ کړی چې د پښتنو د مظلومیت آواز دی واوري. تیر ورځ خاغلی پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شویو معلوماتو د وړاندې کولو پر مهال ادعا وکړه چې په تیرو شلو کالو کې شاوخوا 8000 پښتانه په هغه جګړه کې چې په ټکو یې د پښتنو نه هم ووژل شوی او له شپږ زرو ډیر هغه ورک دي. هغه هم دا شان ویلي چې د جرګې وروستۍ پریکړه به د یکشنبه په ورځ اعلان شي. د پښتنو په دغه قومي جرګه کې د نارینه و سربیره د پښتونخوا له بیلابیلو سیمو څخه میرمنو هم برخه اخیستې ده. د جرګې ګډونوالې نادی په جرګې کې د میرمنو د ونډې په اړه د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لوري رابلل شوی وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ رابلل شوی دې جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې پکې ولسونه به په قاطع توګه په دې پریکړه وکړي چې له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي ځواکونو په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره هلته لګول شوی خیمې وسوځولې. د دوی درې غړي ووژل، لسکونه نوري ټاپيان کړل او سلګونه نوري ونیول. ځکه د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د تیر یک شنبه پورز د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او د اې د ترهګرۍ ضد قانون لمخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه راو پارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون هم دغه اقدام غندلی او پر حکومت غږ کړی و چې خپل پریکړه بیرته واخلي. کسان په دې اړه کرشمیري نشته چې څومره کسانو په دغه جرګه کې ګډون کړی، خو وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي و چې د خیبر د ولسونو له 3000 ډیرې حجرې له منو ډکې دي او اړتیا ده چې د پیښور ولسونه هم خپلې حجرې میلمنو ته وقف کړي.
له دې سره بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د افغانستان د نامنې اصلي لامل د پاکستان له لوري د خیبر پښتونخوا خاورې کارول دي. هغه تور چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت د چارواکو هم پوري کو. خغلی پښتین په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم د جرګې په څنډه کې له بي بي سي سره په مرکه کې دا کړی چې د پاکستان اسټابلیشمنت د پښتنو خاورې د افغانستان پر ضد استعمالوي. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لبړی مرسل امر الله سلیم د پښتین د خبرې په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې او د زړونو یووالی مهم بلل دي. نور جزات پر راپور کې
په داسې حال کې چې په روسیو کې د پاکستان حکومت او چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي، خو تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان استبلیشمنت یعنی استخباراتي ادارې تورنې کړي چې د خیبر پښتونخوا خاوره د افغانستان پر ضد استعمالوي. خاغلی پښتین د خیبر په سیمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم د لوی جرګې په څنډه کې له بی بی سی پښتو سره په مرکه کې ویلي د بر وطن یعنی افغانستان ټول مسایل د غزایا دی او په خبره د هغه وطن ټول جنگونه ټول فسادونه د پښتونخوا له خاورې په استفادې د پاکستان استبلیشمنت پر مخوري. نوموړي زیاته کړې کدا ځای پښتنو خپل کړو او واکدار د بر وطن پر ضد نه استعمالونو نو په خبره دا د افغانستان د مسلې حل دی. که څه هم منظور پښتین په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د 13 سپتمبر په 1 ویلي و چې د داعش خراسان څانګې وسلوال د خیبر پښتونخوا بلوچستان په بیلابیلو ځایونو کې خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپل ایکس پاڼه د منظور پښتین تازه څرګندونې خبرې کړې او د زړونو یووالی مهم بللی. د پاکستان حکومت او چارواکو تر اوسه د منظور پښتین دې خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر وایي پاکستان ټول عمر د ترهګرو ډلو په روزلو سره افغانستان او د سیمې هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي.
ترهګر د پاکستان د نظامیانو د خوانه جوړې شوې دي او دا ټوله سیمه د دوی کارونه نه نارامه شوه. دا یو صحیح خبره ده. د پاکستان حکومت د ترهګری تر شا دی او همیشه دغه ترهګری ته دوی مرستې او کومک رسي.
دی وایي که په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جوړې شوې جرګې پریکړې ومنل شي، له شک پرته د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پرتې ستونزې هم هواریدای شي. دا جرګه چې په پام کې وه د اکتوبر په 11 یعنی د جمعې په ورځ پیل شي، د بیلابیلو ستونزو له کبله پرون رسمن پیل شو او نن هم دوام لري. تیره شپه جرګې ته په وینا کې د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر او د پاکستان قومي اسمبلۍ پخواني غړي محسن داوړ هم ادعا وکړه چې تر څو د ده په خبره واک له اسلام آباد سره وي، د کرخې دواړو غاړو ته امن نشي راتللی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د کابل په جمهوریت روغتون کې د ملي انګولوژي څانګې مسولین کڅم مشخص شمیرې نه ورکوي، خو ساکل په افغانستان کې د تی یا سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان د بوهوي میاشت نمول شوی، خو ویل کیږي چې په افغانستان کې په دې ناروغي اخته ډیری ښځې تر ډیرې مودې ترې نه خبروي. په ورته وخت کې د ځینو دغو ناروغانو کورنۍ په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د سم روغتیا سیستم له نشتوالي شکایت کوي. سنا ککړ جزات راکوي. دا په کابل کې د جمهوریت روغتون د انکولوژي څانګه ده چې لسکونه میرمنې ورته د تی یا سینې سرطان د درملنې لپاره ورځي. دا ناروغانې وایي هر یو یې د عملیات لپاره په دغه روغتون کې بستري ده. د دغو ناروغانو له ډلې سکینې او راسي ازادي راډیو ته وویل
دا نه لرم ډاکټران ته تللی یم. ډاکټران دغه واکسین را کړی، واکسین مې پوره سو. ما ته ډاکټران رخصت را کړی چې ولاړ سه کابل کې عملیات کېش.
دا سینه مې خرابه ده. دوه لس وارې مې واکسین ولګول. اوس یې واکسین څه پایده نه ده کړی، عملیات وکړي اوس پاتې عملیات کوو.
د خزی په داسې حال کې د سینې سرطان په اړه خبرې کوي چې اکتوبر د خزو لپاره د دې ناروغۍ په اړه د پوهاوي میاشت نومول شوې ده. په دې میاشت کې ډېرې خلک او ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه هڅه کوي چې په یاده برخه کې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي، خو په افغانستان کې ډېرې ښځې هغه مهال چې ناروغي ډېر پرمختګ وکړي په دې اړه خبرېږي چې بیا درملنه کوم اغېز ورته نه لري. د سینې سرطان د ناروغانو کورنۍ هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړو مرکزونو او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل یو اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل مور یې چې د سینې سرطان له امله مړه شوې تر ډېره وخته د دې ناروغۍ په اړه نه خبره وه.
مادرم دغه سرطان سینه داشت، ما از اول خبر نبودیم.
مور می د سینې سرطان درلود، مونږ له اول خبر نو. څو ځایونو ته مو د درملنې لپاره یوړه، د واکسین لپاره مو پاکستان ته یوړه. کله چې راغلم مونږ ویل خای ښه شوي به وي، یو کال خوا کار ته به هم تلله، خو بیا یې وویل غاړه می خوږیږي. یو ناڅاپه په ځای شوه، بیرته مو پاکستان ته یوړه. څو ورځې ژوندۍ وه، بیا مړه شوه.
باز دوباره پاکستان بردنش، پس که آمد دیگه باز یک چند روز زنده بود دیگه باز وفات کرد.
د محمد په خبره د غنیا ترور او ماما هم د همدې ناروغي له امله مړ شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو بصیرې ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما دوه لونې د سینې د سرطان له امله مړ شوي دي.
زما د ماما لور الله دې مغفرت کړي درې ورځې کېږي چې وفات شوې ده، او مخکې د دې نه زما بله د ماما لور وه چې هغې هم همدغه تکلیف درلودو، هغې په افغانستان کې تداوي وکړله په شخصي کلینیک کې. د دې مرض دپاره په افغانستان کې کومه مشخص طبخانه نشته دی چې ناروغان ورشي او هلته تداوي وکړي. چې زما هغه د ماما لور چې تقریبا دوه کاله کېږي چې وفات شوه، هغې مهدلته یو نسینه کټ کړله په شفخانه کې، بیا دوه کاله ژوندۍ ولا پاتې نه وفات شوله.
په همدې حال کې د کابل د جمهوریت روغتون د انکولوژي د ملي څانګې چارواکي که څه هم مشخص شمیرې نه وړاندې کوي، خو په روان کال کې په افغانستان کې د سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام مرستیال ډاکټر خالد خلیلزی ازادي راډیو ته وویل
د سدیو یا سینې سرطان د عامو سرطانونو له جملې څخه دی. ټوله نړۍ کې او خصوصا په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. زموږ د انکولوژي ملي روغتون ته د تیر کال په نسبت سکل یاد واقعاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو ولې خوشبختانه نوموړی سرطان قابل د تداوی او قابل د مخنیوي دی که چېرته په لومړیو مرحلو کې تشخیص وسي. ځینې د خطر فکتورونه دي چې د سینې سرطان د رامنځته کېدو سبب کیږي، لکه ماشوم ته شیدې نه ورکول، دا ډول د وزن زیاتوالی، هورموني تغیرات، د حمل مخنیوي له درملو څخه به حده زیاته استفاده کول، دا هغه فکتورونه دي چې د کنټرول وړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویه. خو په 1402 کال کې د سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سینې سرطان د 6240 ناروغانو د ثبت خبر ورکړی و، او ویلي و چې دا د سرطان ناروغانو 6% جوړوي. په ورته وخت کې د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي څانګې مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی ته د سینې د سرطان نږدې 140 ناروغان ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 20,000 افغانان د سرطان په بیلابیلو ډولونو اخته کیږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، مري، شونډې او خولې، رحم او سږي سرطانونه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورسته له دې چې د داعش د غړیتوب په امریکا کې د برید لپاره د پلان په تور یو افغان ونیول شو، فرانسوي څارنوالان وایي چې دویم د داعش د غړیتوب په تور یو افغان نیولی دی. ځینې راپورونه وایي چې دا دوه تنه ورونه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې د تروریزم ضد څارنوالانو پرون وویل پولیسو یو افغان چې 22 کلن دی او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې له خپل یوه هیوادوال سره په ارتباط کې و، د یوې حملې د طرحې په شک نیول شوی دی. څارنوالانو په یوه بیان کې ویلي دغه کس چې د سه شنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول شوی، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسه کې نیول شوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره ارتباط درلود چې په امریکا کې ونیول شو. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس تیره اونۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول شو، او په دې تورن شو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکوي. دې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي په امریکا او فرانسه کې نیول شوي کسان ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړی نه ده. په امریکا کې د نصیر احمد توحیدی په نوم نیول شوي مشکوک کس د ټلیګرام له لارې له هغه چا سره په ارتباط کې و چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل شوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې دا کار په فرانسه کې د مشکوک کس په ګډون د دوو نورو کسانو چې یو 20 کلن او بل یو 30 کلن دی د نیولو سبب شو. د څارنوالانو په وینا اصلي مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور له نیول کېدو وروسته خوشی شول. د امریکا د عدلي وزارت د اکتوبر په اتمه ویل وبشکلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی پولیسو سره په بیان کې منل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش څخه الهام اخیستی او د دې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک پنه کړی. د پولیسو په وینا توحیدی وروسته له هغه ونیو چې اوتومات وسلې اخیستې وي او افغانستان ته د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. که هم د عدلیه وزارت امریکا ته د دغه افغان د ورتګ په اړه جزئیات خپاره کړي نه دي، خو د راپورونو پر اساس توحیدی په 2020 میلادي کال کې د کډوالو په ځانګړې ویزه امریکا تتلالیو. دا ویزه د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی وي.
له خبرونو ور اخوا
د لوی دیز نورستان اوسیدونکو وایي د سړکونو خرابوالی د موټر چلونکو بې احتیاطي او په موټرو کې د ډیرو سوارلیو او بار وړلو له امله ترافیکي پېښې زیاتې شوې او په نږدې دوونو کې دوه ډاټسن موټرې چپه شوې او په کې شلو تنو ته مرګ ژوبل وخت ده. دوی ویل لغمان څخه دواب او منډوال ته موټر چلونکي تر هغه حرکت نه کوي تر څو چې په کې شپاړس کسان او پله لسګونه منه مواد نوي بار کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو زه دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي، هم دغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالۍ لوجنه پلارو کې ترافیکی پیښې رامنځته کیږي. او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورز مخکې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکی پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطنه هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغه رنګه پرون هم منډول کې ترافیکی پیښې شوې دي چې 5 پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لارا ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر 500 منو پورې مواد او له 1500 تر 600 پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نومانی:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو 1500 او 600 پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شي، موټروانان حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې، زنانه ورسره، مریضان ورسره، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي. هلته په هوټلونو کې پراته یې ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو غالل ورسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډیرې کسان د دغه سفرونو کول او د لوړو کرایو ورکول وسنه لري.
د اکتوبر د لسمه د طبي افتونو د ګواښ د کمختل نړیوال ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان د دغه ورځ په مناسبت ویلي چې ناڅاپي طبي مصیبتونو پیښیدل د نورو ګڼو زیانونو سربیره په کلنی ډول میلیونونه کسان بې ځای کوي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې یو شمېر پوهان وایي که څه هم افغانستان له طبي اړخه زیانګاله هیواد دی، خو هېڅکله پکې طبي پیښې جدي نه ګڼل کیږي. تفصیل پر راپور کې.
د یو شمیر نړیوالو بنسټونو اندېښنو ته په پام افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د زلزلې، ځمکې ښویېدنې، سیلابونو او وچکالۍ له امله په جدي ډول له طبي آفتونو سره مخامخ دی. د طبي آفتونو له ډلې یوه هغه زلزلې دي چې د تیر کال په میزان میاشت کې په هرات ولایت کې د څه باندې 2000 کسانو ژوند واخیست او له 1200 څخه زیات هغه ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو ویلي چې د هرات زلزله په تیر کال کې د ترکیه او سوریې له زلزلې وروسته مرګونی هغه وه. شفیقه چې تیر کال د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله څلور لوڼې وژل شوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغې ورځې کیسه داسې کوي:
تقریبا یو دوه روز
تقریبا د ورځ یو لس بجې موږ ټول ناست او کیسې مو کولې. زما څلور اولادونه ټول انجونې وي. غټه لور مې څوار لس کلنه وه، ورپسې لور مې نهه کلنه وه، بل هغه یې څلور کلنه او وروسته یې یوه میاستینۍ وه. په هغې کې مې وه شیدې مې ورکولې. د زلزلې ټکان ته مې پام نه سو، یو دم کور ونړېد. درې لوڼې مې سمدستي شهیدانې سوې او وړه لور مې چې شیدې یې خوړلې ځای نه و چې زه ځان وښوروم، هغه په هماغه حالت کې شهیده سوه.
د هرات په زلزله کې د نورو ترڅنګ ځینې معلولیت لرونکي کسان هم قرباني شول. یو شمیر معلولیت لرونکي وایي چې په طبي پیښو کې له نورو ډیر زیانمن کیږي. معلولیت لرونکي زکی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په داسې حال کې چې موږ د پیښو له ډیر ګواښ او زیان سره مخامخ یو، خو له موږ سره د کوم بنسټ یا دولت له لورې مرسته نه ده سوې او په ورته وخت کې موږ ته د عامه پوهاوي کومه برنامه هم نه ده جوړه سوې.
ملګرو ملتونو هم د اکتوبر 13مه د طبي آفتونو د ګواښ د کمښت د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په نړۍ کې 14% وګړي معلولیت لرونکي دي چې دوی د روغو هغو په پرتله له 2 تر 4 برابر زیات له ګواښ سره مخامخ دي او دولتونه باید د دوی د خوندیتوب لپاره پروګرامونه ولري. سیلابونه د طبي آفتونو بل ډول دی چې د روان کال په پیل کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې څه باندې 100 کسان ووژل او بزګرانو او مالدارانو ته درانه تاوانونه واړول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان له طبي پیښو د زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې شپږم ځای لري. د کابل د دیسب ولسوالۍ یو بزګر درویش د سیلابونو د زیان په اړه ازادي راډیو ته وویل:
سکل هم سیلابونو تاوانونه واړول او بازارونه هم نشته. موږ سکل د خپل ځمکې په یو برخه رومیان کرلی وو. رومیان مو پاکستان ته صادر نشول او د کابل په بازارونو کې من په 40 یا 40 افغانۍ پلورل کیږي او د دولت له لوري ورته هیڅ پام ونه شو. سیلابونو انګور هم زیانمن کړل او هغه ته هم بازارونه نشته.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سائق د طبي پیښو د مدیریت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. په تیر جمهوریت نظام کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپو نجیب آقا فهیم وایي په افغانستان کې له پخوا راهیسې په دې کار نه دی شوی چې زیربناوی د طبي پیښو پر وړاندې مقاومت وکړی شي.
و وجودی که افغانستان یک کشور حادثه
است، کتان په افغانستان کې طبي پیښې زیاتې کیږي، خو هیڅ کله دا ډول پیښې د خلکو ژوند او مال ته د جدي ګواښ په توګه نه دی ګڼل شوی. لبد مرغه په تیر کې هم په زیربناو داسې پانګونه نه ده شوی چې د طبي پیښو پر وړاندې مقاومت زیات وي او په ټوله کې د طبي پیښو د مخنیوي په برخه کې پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلي چې د طبي پیښو له کبله ډیری آفتونه د ماشومانو سلامتیا هم له ګواښ سره مخ کوي او له همدې امله سکال د اکتوبر 13مه د دغه سازمان له لوري د ماشومانو د خوندیتوب او له طبي آفتونو د خلاصون په هدف د ماشومانو د وړتیاو پر لوړولو تمرکز ده. د رواني برخې پوهان وایي چې طبي آفتونه د انسانانو پر روان هم بد اغېز پرې باسي. ارواپو اسدالله زیاله ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغو ماشومانو د درملنې په اړه چې د طبي آفتونو له کبله په رواني توګه اغېزمن شوي وایي:
انسان دارای دو ساختار یا دو سیستم است، یکی ساختار جسمانی.
انسان دو ډول جوړښت لري، یو هغه جسمانی او بل رواني دی. لکه څنګه چې د پیښو له کبله زموږ جسم زیانمن کیږي، په رواني توګه هم اغیزمن کیږي چې هغه ته ټی پی اس پی وایي. کدا چې خلک چې روان پوهان ورته له رواني پلوه ځپل شي وایي رواني روغتي چارو ته لاسرسي ونه لري، نو باید خپل مسایل له نورو سره شریک کړي. دا یې بل لار ده، نورو ته په اړه وایي، ودی لیکي او سب دی کړي، یعنی دا چې له واقعیت سره مخامخ شي او ماشومان باید وهڅول شي چې د پیښو په اړه وایي.
د ملګرو ملتونو لخوا په 2023 کال کې د شوی سروې لمخې 9% خلکو ویلي چې که د خپلو سیمو د پریښودلو په اړه ورته لوړاندې او ژر خبرداری ورکړل شي نو له ستونزو سره به مخ نشي. دغه سازمان په داسې حال کې له طبي آفتونو وړاندې د خبرداري پر اهمیت ټینګار کوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ نیمایي هیوادونه له دا ډول اسانتیاوو بې برخې دي چې له کبله یې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله د اوښتو زیانونو کچه لوړوي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زمون پختو خبری مجله دلته پایته رسیدل ملته مننه خو دری خبری مجله زمون